مازدیګر څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سړی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې شاید افغانستان د ولسمشۍ انتخابات دوهم مرحلې ته ووځي. د انتخاباتو مسله په خبرونه کې چېړو او د پاکستان له تاسو بیا امن یو مهم خبر وو. خو لومړی به هم خبرونه واورو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د زرغلیو د څېړنې کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمې ښودلې. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي او د پېښور په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. راپورونه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمې ښودلې دي. واشنگټن پوسټ ورسپاڼې لیکلي، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې 40 حساب کړي او په دې توګه بل ډاکټر عبدالله سره دوهم ځلې انتخاباتو ته ودرېږي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو سره مرکې کې په دې اړه وویل،
دا مشکل وخت دا چې څوک قضاوت وکي او وایي چې انتخابات وام راوند ته شي او یا دا چې وایي چې کوم کاندید په رښتینې ډول 500 جمعي ورای پوره کړی دی یا نه دی پوره کړی.
خاغله نور وایي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دوی ته ویلي و چې د پنځشنبه په ورځ خپل راپور یا پریکړه دوی ته وسپاري، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. خبری رسنای وایي تمه ده چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به سبا ته د انتخاباتو د درغلیو په اړه د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړي. د رایو په لومړنیو نتیجو کې خود شوی و چې حامد کرزي د رایو په سلو کې 45.6 وړي دي. په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ویلي و امکان لري چې د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهم ځلې انتخابات وشي. جواد د حامد کرزي په ادارې کې لومړنی چارواکی او چپړاګی ویلي و ډاکټر عبدالله ممکن دومره رای وړي وي چې له حامد کرزي سره دوهم ځلې انتخاباتو ته ودرېږي. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آیساف وایي د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي. آیساف وایي دا حمله پرون د پنځشنبه په ورځ شوې او دوه نور امریکایي عسکر پکې ټپیان دي. د پیښې په اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. د دې عسکرو په مړینې سره په روانې عیسوي میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 15 ته ورسېد. د هرات پولیس وایي 14,000 کلاشینکوف چې په یو موټر کې وړل کېدل کشف او نیولې دي. د هرات د امنیت قمندان عصمت الله علیزي خبریالانو ته وویل چې دا وسلې له فراه ولایت څخه هرات ته وړل کېدلې او طالبانو غوښتل چې د هرات رباط سنګي ولسوالۍ کې خپل ملګرو ته ورسوي. په عین حال کې په هرات ولایت کې د ملي پخلاینې د پروګرام چارواکي وایي د طالبانو یو قمندان عبدالعلي له خپلو اووو تنو ملګرو او وسلو سره له دولت سره یوځای شوی دی. د امریکا د جګړو په خوانیو متقاعدو پوځیانو د افغانستان د جګړې په اړه د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ باندې د کره کتنې زیات ځنډه او موده غندلې او وایي په واشنگټن کې په دې اړه مباحثې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو او د دې هیواد دفاع ته مستقیم ګواښ و. د امریکا د جګړو د پخوانیو متقاعدو پوځیانو اتحادیه شاوخوا 1.5 میلیون غړي لري. د دې اتحادیې رئیس په یو اعلامیې کې له جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي چې د خپلو پوځي قمندانانو مشورې دې ومني چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو واوري. په پیښور کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. پولیس وایي په چاودنه کې ماموریت ته څیرمه مسجد هم زیانمن شوی دی. د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د وسلوالو په حملو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي ول. د پنځشنبه د ورځې حملې تنظیم شوي وي او د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو په دریو ماموریتونو حملې شوي وي. په تیرو دوه اونیو کې د وسلوالو په حملو کې له 150 څخه زیات پاکستانیان وژل شوي. د حملې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د سترو پوځي لو مخکیک شوی. د هغو دریو تنو غرختونکو امریکایانو خپلوانو چې له 2.5 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي له ایراني چارواکو څخه د هغوی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د نیول شوو امریکایانو خپلوانو یو غوښتنلیک چې 2.5 میلیونه کسانو لاسلیک کړی پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته تسلیم کړ. دا درې امریکایان د 13 جولای میاشت کې وروسته له هغه نیول شوي وو چې د عراق د کردستان ایالت په غرونو کې ګرځېدل، خو په غلطۍ کې د ایران خاورې ته داخل شوي ول. د پخوانی شوروي اتحاد د 15 جمهوریتونو جمهور رئیسان نن په قزاقستان کې جرګه شوي او د سیمه ییزې امنیتي ډلې د پوځي تمریراتو په اړه غور کوي. د قزاقستان، روسي، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان جمهور رئیسان د قزاقستان په جنوب کې د ماتي بولک پوځي ساحې کې راټول شوي چې د ګډ امنیت تړون سازمان یا د چټک غبرګون د لومړنیو تمریراتو ننداره وکړي. د دې سازمان مشري روسیه کوي او د ناتو په مقابل کې د یو پوځي قوت په توګه رامنځته شوی دی. د ازبکستان او بیلاروس جمهور رئیسانو د چټک غبرګون په نامه د دغه پوځ له جوړېدو سره مخالفت کړی او د تمریناتو نندارې ته هم نه دي ورغلي. ترکیه وایي په غزې کې د بشري ناورین ختمول او د منځني ختیځ د سولې د هلو ځلو بیا راژوندي کېدل له اسرایلو سره د دې هیواد د اړیکو په عادي کېدو کې حیاتي ونډه لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته د خبرو په مهال هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د ترکیې حکومت د اسرایلو په ضد دی. د ترکیې او اسرایلو اړیکې د تېرې جنوري میاشت کې هغه مهال خراب شول چې د انقره حکومت په غزې باندې د اسرایلو حملې په کلکه وغندلې. تېره اونۍ ترکیې اسرایلو ته په پلان شوو ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون اجازه هم ورنه کړه. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا غږ وکړ. د هغه راپور د تایید پریکړه لیک ډیر رد کړي چې وایي د اسرایلو عسکرو په تیر ژمي کې د غزې په حملو کې جنگي جنایتونه کړي دي. دا راپور چې د جنوبي افریقا د جنگي جرمونو څارنوال ریچارډ ګولډسټون برابر کړی وایي اسرایلو او حماس دواړو د 2009 میلادي کال په لومړیو کې د غزې په جګړو کې ممکن د بشر ضد جنایتونه کړي وي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن یو پریکړه لیک تصویب کړي او د امنیت شورا څخه به وغواړي چې د شپږو میاشتو په موده کې معلومه کړي چې آیا دواړو د مسالې په اړه موثق تحقیقات کړي. که تحقیقات نوي شوي نو دا مسله دې په حق کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمې ته راجع کړي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. واشنگتن پوسټ او رسپانه په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په استناد څرګندوي چې د ولسمشر کرزی رای تر 50% لږ دي. که چیرته د درغلیو له امله د حامد کرزی رای تر 50% لږ شي څه به کیږي؟ د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه مو دا مسله پوښتلې.
که چیرې درغلی تر دې حده پورې چې د انتخابات مشروعیت تر سوال لاندې شي، د دوم دور په جای باید انتخابات سره پیل شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وایي چې دا وار له مخه ده چې څوک ووایي انتخابات بیا ترسره شي، خو د بلخ والی خبرداری ورکوي که نتیجې د حامد کرزي په ګټه اعلان شي امنیتي وضعیت په افغانستان کې ګډوډ شي.
با این همه نتایجی که بعد از آمده اگر برنده اعلام نشه جناب کرزی، طبیعی است که این رای مستبدانه را پذیرد.
په روانه خبرونه کې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه هم اوریدلی شي. یو په پېښور کې مو له بل ځان مرګي بریدې خبرو، له لویې سره د پاکستان پر امنیتي وضعیت یو تحلیلي مطلب خبرو او ازادي اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه. واشنگتن پوسټ رسپانډر رپورت ورکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور رئیس کرزی د رایو فیصدي 30% ته راکمه کړې او د دې کمیسیون یو مقام ویلي چې د دوهمې مرحلې انتخابات به ترسره شي. په همدې حال کې واشنگتن پوسټ رسپانډر نن رپورت ورکړ چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څېړنې له مخې ښاغلي کرزی د رایو فیصدي تر 50% کمه شوې، نو اوس به د ده او د ډاکټر عبدالله ترمنځ بیا انتخابات وشي. د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه، کرزی په سلو کې 54.6% او عبدالله 28.8% رایې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد هم تایید کړه چې ممکن ډېر ژر د حامد کرزی او عبدالله ترمنځ د دوهمې مرحلې انتخابات ترسره شي. سید طیب جواد وویل چې د پخپله د انتخاباتو له هغو چارواکو او مسؤلانو سره خبرې نه دي کړې چې تمه کیږي په لنډ وخت کې بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړي. سید طیب جواد چې یو وخت د کرزی مطبوعاتي رئیس او له ډېرې مودې راپه دې خوا د امریکا په څیر مهم هیواد کې د افغانستان سفیر دی، د حامد کرزی د حکومت لومړنی چارواکی دی چې په ښکاره د بیا انتخاباتو یادونه کوي او په زمینی ډول ورسره خپل ملاتړ څرګندوي. سید طیب جواد پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل داسې ښکاري چې د دوهمې مرحلې انتخاباتو ته اړتیا وي. که داسې وي نو باید هلې ځلې ګړندې شي چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي. افغان سفیر همداراز وویل چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم د اړتیا په وخت کې انتخابات باید په دوو اونیو کې دننه ترسره شي. انتخابات به دومی مرحله ته وزنګی شي. که په انتخاباتو کې درغلی سپین شي، د قانون لمخې هغه څوک چې درغلی کړی دی مجازات کیږي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې له احمد تکل سره په مرکه کې اورو.
سنګزای صاحب کچرته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې راپورونه وایي چې د شنبه په ورځ د افغانستان حکومت د دې لپاره آمادګي نیسي چې اعلان وکړي چې د انتخابات په د دوهمې دورې لپاره کیږي. کچرته دا اعلان وشي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، ستاسو په نظر څومره عملا امکان لري چې خلک به په رای ورکولو کې ګډون وکړي؟
زمش کړه دا چې تاسو پښتنه د جواب درکم په مشخص ډول، باید از کوم چې بیا د دوهم دور انتخاباتو د اصطلاح یا حالت کارول منطق نه لري. د لپاره کې چې درغلي یا په مشخص ډول تقلبات تر دې حده پورې چې د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راځي، دا که کم وي که زیات وي، په دې صورت کې باید انتخابات د دوهم دور د کلمې په ځای کارول باید انتخابات له سره پیل شي. په دې معنی تمام هر کاندیدان چې په انتخاباتو کې ګډون درلودلی دوی ټول حق پیدا کوي چې په انتخاباتو کې له سره لاړ شي. د دې لپاره چې پروسه خپل ماهیت لاس ورکړي. او مشخصه ده تاسو په خپل ارتباط باید وایم چې زه ډېر خوشبین نه یم چې انتخابات له سره پیل شي، یا د دې په عبارت د دوهم پړاو تلار شي. ډېر منطقي چې نه وینم چې انتخابات تر سره شي.
ستنګزای صاحب، تاسو په کومه دلایلو فکر کوئ چې د دوهمې دورې لپاره د دوی په اصطلاح لکه څنګه چې تاسو وایئ دا انتخابات به ناممکن وي؟
زه دلایل ورته لرم. دلایل ډېر مشخص دي. څو دلایل لري؟ یو، پنځلس ورځو په موده کې طرف جای پر چې موږ دا کمیشن پیژنو، همدارنګه د شکایاتو کمیشن پیژنو، دا ظرفیت او وړتیا نه لري چې دوی انتخابات دومره په سرعت سره په افغانستان کې په کار واچوي. د لپاره چې افغانستان کې امنیتي وضع تصویر چې در ورځې په تیریدو خرابېږي، یا مثلا په تخنیکي لحاظ پنځلس ورځو کې که هوا مساعده نه ده، جوي حالت به ممکن انتخابات تخنی او هوا به دا پسې هم سړه شي، یو چې کسان له دې لحاظه محرومېږي د انتخابات نه. په رواني لحاظ زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک بیا د ته آماده یي چې بل پړاو انتخابات ته لاړ شي او په رواني لحاظ ته آمادګي ولري. خپله کاندیدان چې تقریبا دوه میاشتې له یو بل سره چڼې ویلي دي، هغوی بیا د تا آماده شي چې خپل په اصطلاح باندې کمپاین ګروپونه جوړ کړي، بیا بېرته لاړ شي د انتخاباتو ناظرین ورته وټاکي. د ملي ټولنه ناظرین به مشاهدین لري، دا مشاهدین به ونه شي چې دې پروسې کې فعال ګډون وکړي. او که چېرې دا انتخابات بیا پاتې کېږي څو میاشتې ته ځنډېږي، طبیعي ده زمینه وروسته کېږي. نو زمینه وروسته تاسو وګورئ چې موږ پرته له دغه چې ضمانت وجود نه لري چې څه به وشي تر سلي پورې. بله موضوع دا ده چې موږ په راتلونکي پسرلي کې باید د پارلماني انتخابات لپاره آمادګي ولرو. که چېرې همزمان د جمهوري ریاست انتخابات او پارلماني انتخابات سره یو ځای ترسره شي، په طبیعي ډول د پارلماني انتخابات به د جمهوري ریاست انتخابات تر تاثیر لاندې راشي. او که ځنډوي، د افغانستان د موجوده پارلمان کار بیا نامشروع کېږي. د حقوقي لحاظ نه هېڅ حقوقي توجیه ورته وجود نه لري.
نو په دې صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې د حل لاره څه ده؟ دلته خو حکومت باید یو مشروع حکومت وي، انتخاباتو مشروعیت تاسو وایئ چې تر سوال لاندې راغلی، د حل لاره به څه وي؟
که چېرې انتخابات په هر صورت نوي پړاو ته ځي، انتخابات باید وشي. اما د انتخابات قانون متاسفانه خلا لري. د ما له نظره باید انتخابات ټول له سره وګرځول شي او بل زمان ورته تعین شي. د زمان باید ورته تعمین شي چې هغه زمان د پارلماني انتخابات هم تر تاثیر لاندې راننولي، او همدارنګه انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. په پنځلس ورځو کې زه په هېڅ وجه دا عملي نه وینم.
تاسو د نظام د مشروعیت خبره او بیا وروسته هم د راتلونکي ولسی جرګې د مشروعیت خبره وکړه. استاد، ستاسو په نظر هغه کسانو که چیرته په ثابت شي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، لکه څنګه چې راپورونه وایي او ویل کېږي چې یو زیات شمېر د پام وړ رایې تقلبي رایې دي، فکر کوي چې دا یو جرم نه دی واقع شوی؟ آیا دا د تحقیق او د څېړنو وړ نه دی؟
مشکل لحاظ اصلا تخطي په دوو حالاتو کې واقع کېږي، یا تخطي تخلف ده او یا هم جرم. په دې معنی چې که چیرې په تخلف کې د جرم درې ګونې عناصر نه یو معنوي عنصر وجود ولري، دغه تخطي ته تخلف وایو. او که چیرې بیا درې واړه عناصر وجود ولري، جرم ده. تکلف خپله یو جرم ده. زما له نظره هر هغه چا چې تکلف کړي، اشخاص معلومي، یا مثلا خپله کاندید وي، یا مثلا کومه ډله وي، یا خپله د انتخاباتو کمیسیون وي، دوی باید تر محاکمې لاندې راشي.
او فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
زه فکر نه کوم. د دې لپاره چې ډېر باید تاسو سره ووایم چې د افغانستان د انتخاباتو پروسه ډېره سیاسي شوه. بهرنیانو په کلاس ووایي، کاندیدانو په کلاس ووایي، ځینې نفوذو کړی چې په افغانستان کې په حاکمیت کې و، دوی ټولو په کلاس ویلی دا پروسه یوه سیاسي پروسه شوې. په همدې منطق هم حل لاره مشکله وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وویل ک چیرته درغلی د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې پراخي وي نو بیا باید د دوهمې مرحلې انتخابات نه د دوهم ځل لپاره عمومي انتخابات ترسره شي. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې په اړه د فیصلې اورولو ته ډېر نږدې شوي دي. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویاندې په حواله په راپورټ کې لیکلي دي چې نوموړی کمیسیون د خپل څېړنو نتایج سبا شنبه اعلان کړي. په دې اړه احمد تکل د رپورت جزئیات اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندې نیلی کالټل نن وویل تمه ده چې کمیسیون به خپله فیصله د شنبه په ورځ اعلان کړي. د زیاته کړه چې د دوی کار نن هم دوام درلود. میرمن لټل وویل کار ډیر زیات پاتې دی او دوی نه غواړي چې بیړه وکړي. لویدیزو مطبوعاتو مخکې راپور ورکړی و چې د کمیسیون فیصله ښایي دا وي چې د ولسمشر حامد کرزي او د ده د اصلي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ دي د دوهمې دورې انتخابات وشي، ځکه د دې راپورونو په حواله ویل شوي دي چې د کمیسیون لخوا د باطلو رایو له کمولو وروسته د ولسمشر حامد کرزي رایې په سلو کې له نږدې 1550 څخه په سلو کې نږدې 40 ته راټیټې شوي او دی په لومړۍ دوره کې د بریالیتوب فیصدي نشي پوره کولی. د کمیسیون وایاندې په دې اړه وویل د درغلیو په اړه څېړنې روانې دي او د دې بهیر له پای ته رسیدو مخکې د کاندیدانو د فیصدۍ په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د زیاته کړه چې په دې اړه د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دوی خپله پرېکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له څو اونیو راهیسې د هغو مشکوکو رایو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي د تقلب پر بنسټ په صندوقونو کې اچول شوي دي. نو ځکه دا فیصله هم ورپغاړه ده چې معلومه کړي آیا د انتخاباتو ګټونکی حامد کرزی دی او که د دوهمې دورې انتخابات په کار دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا دا اعلان د ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو او نورو چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته کېږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اسد له 9 نیټې تر اوسه ناڅرګند پاتې دي او په دې منځ کې د پراخو درغلیو په اړه ادعاوې د ولسمشر حامد کرزی او د د نړیوالو پلویانو ترمنځ په اړیکو کې د سړښت باعث شوې.
د رویټرز اژانس په سند مو په راپورټ کې واورېدل چې سبا شاید افغانستان چې سبا شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د څېړنې بشپړ رپورټ خپور کړي. د افغانستان په شمال کې د بلخ والی خبرداري ورکړی ک نتیجه د حامد کرزی په ګټه اعلان شي په افغانستان کې به امنیتي وضعیت ګډوډ شي. په یوې خبرتیا پسې د عطا محمد نور سرګندونې خبرو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ والی عطا محمد نور چې د ولسمشۍ په سژنیو انتخاباتو کې ولسمشۍ ته د کاندید عبدالله له ډېرو نږدې پلویانو څخه دی، د پنجشنبې په ورځې په مزار شریف کې په یوې مطبوعاتي غونډه کې وویل که چیرې د انتخاباتو نتیجې په رښتیا د شفافو او د درغلیو رایو ترمنځ د بېلېدو له مخې اعلان نشي د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او شاید افغانستان امنیتي وضعیت هم ورسره ګډوډ شي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
با این هم از نتایجی که بعد از آمده اگر برنده اعلان نشه
داده بلخ والی عطا محمد نور غیده چه وایده تاکن رو طول و ترلاسه شوی و پایلو سره که چیر تا خاغله آمد کرده اولون که بلل کیگی روحانه خبر ده چه پر خلکو دی زور زیادی او استبداد رای منل کیگی. دی پنشم به پرواز دی بلخ والی عطا محمد نور پیوه مدباتی غونده که چه دی بلخ دی ولتی شرامش فرهاد عظیمی دی حرکت او پیوند میهنی گندون دی ولتی شرامشان و هم ور سره برخه خسته و وی ویل که چیره دی تاکل شویو شمیره لمخه دی دریز را شپک سوا دی صندوقونو دی رایو چخه دی لس پیسده انتخاب شویو صندوقونو رایه پا واقعی توگه شفافی او دی درغلوی رایو بیلی کرن شی او ترمنزی توپیر وشی یونستی عدالت دی دی خلق و رایو او اراده تا احترام کول دی. دی بلخوالی اتا ممنور که چه هم دی کم هیوات نوانه خست خووی وی چی بحرانی دوستان دی موجوده گواخونو چخه نبیریگی او واقعیتونو تا دی مخ کری
با تهدیدهی که وجود داره در برابر خارجی و داخلی که نتایج انتخابات
دایوایی دی موجوده گواکونو لامخه چی دی بارانه و گورانه و دوستان و پولانده موجود دی که دی تاکن و پایله دی پرده ترشا او پدرغلوی سره دی مقابل لوری پا گرته اعلان شی نور زیاده که لاوس اعلان کون چی پی استبدادی اعلان سره دی موجوده واکمانه پا زور زیادی سره چی کم حکومت منسترازی نواز مویه پرسمیت نپیجندو اگه قانونی بنانه لری او دازمو دی خلکو خبره ده چی پا زور او زیادی سره دی حکومت را منستکی دل که اگه دی طالبان استبدادی حکومت و او کبل حکومت بی ورست دی منالو ور نده نمولی دا غه پریکر دی خپل طولانه گوند او ورسره دی خپل اطلاب کونکو پریکر و بلله
د بلخ د ولایت محمد نور په وینا مو پر پورت کې واوریدل چې د انتخاباتو نتیجه باید شفاف اعلان شي او که چیرته د په وینا حمید کرزی د قسمی نتیجو لمخي بریالي اعلان شي نو حکومت دته د منلو وړ نه دی په دې ارتباط د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون لویاند نور محمد نور سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان مرکه کړې
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په اړه وروستۍ خبرې څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون وروستۍ راپور ته انتظار باسي. د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې وه چې د پنجشنبه په ورځ به موږ ته خپل وروستۍ راپور راکوي. ولې تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم په خواشینۍ سره دغه راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ترلاسه کړی. نو کله چې دغه راپور موږ ترلاسه کړو د دغه راپور په اساس باندې به مونږ بلاخره وکولی شو چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړو.
بله ښاغلی نور، یوه بله خبره هغه ده چې که د لاسوهنو له امله انتخابات دوهم دور ته ځي نو هغه کسان چې د دوی په رایو کې لاسوهنه شوي او د دوی له امله انتخابات دوهم دور ته ځي، آیا دوی کولی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله باندې باید د شکایتو کمیسیون کار کړی وي او دی باید مشخص کړی وي چې په رښتینی ډول کوم چا درغلي کړې ده، کوم چا ته خطیانه کړې دي. دا باید دوی ثابت کړي، ځکه چې د ټاکنو قانون په اساس باندې د دوی دندې او وظیفې مشخصې دي او معلومې دي. د درغلۍ مسله ټول او د شکایتو مسله د شکایتو کمیسیون اړوند کېږي. نو دا مخکې له وخته ده چې څوک قضاوت وکړي او ووایي چې انتخابات راوند ته سي او یا دا چې وایي چې کوم کاندید په رښتینی ډول 50 جمع یو رای پوره کړي دي یا نه دي پوره کړي، ځکه چې د میکانیزم په اساس باندې باید دا راپور نه ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کړي او هغه تطبیق کړي او بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې صلاحیت لري چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړي.
نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وی دا وار لمخه خبره ده چې څوک وای د ولسمشي انتخابات به خامخا دوهم ځلی ترسره شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې یو ډول ملیشي جوړی شي. د کندوز لشاره د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط رپورت لري.
کندوز امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې د دغه ولایت د قلعه زال ولسوالۍ خلکو له دولتي چارواکو سره په تماس کې هیله څرګنده کړې ده چې له الګوله کوونکو څخه د مخنیوي په خاطر غواړي په خپلو کلیو کې د ځاني دفاع ډلې جوړې کاندي او نور هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی آرام ژوند له ناارامۍ سره مخامخ کاندي. دغه خبره د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تاییدوي. داسې وایي زانی دفاع لا تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده، خو کار پرې روان دی. دغلته په خپله خلکو دا تکل کړی دی چې د پولیسو په همکاري داسې زمینه برابره کاندي چې نور د دوی په کلیو کې د عادي ژوند انتظام ګډوډ نه شي. ویل کېږي چې په دې حقله امنیتي او دولتي چارواکو د قلعه زال خلکو له غوښتنې سره په بشپړه توګه موافقه لرلې ده، خو د دغسې ډلو د جوړولو په پروسیجر باندې کار روان دی. امنیه قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې دغه ډلې جوړې شي نو دولت به د وسلو مرسته وکړي که نه، داسې وویل. دولت او د کورنیو چارو وزارت خو تر اوسه پورې هیڅ چاته وسله نه ده ورکړې او نه یې ورکوي. دوی چې ځاني دفاع جوړوي وسلې خپلې دي، یوازې د دوی د عاشې او عباتې مسله تر کار لاندې ده او له پورتنیو مقاماتو سره پرې خبرې روانې دي تر څو وروستي پړاو ته ورسیږي. آیا چې دغه د ځاني دفاع ډلې به د امنیت د خوندي کولو په لاره کې څه اغېز ولري که نه، په دې حقله یو ځل بیا ښاغلی یعقوبی.
د امنیت په تامین کې اغیز داده چې نه یوازې د قلعزال ولسوالۍ د ورانوونکو عناصرو څخه پاکه شوې ده، بلکې د خلکو د دغې همکارۍ له امله د کندز ښار په شمال ختیځ، شمال او شمال لویدیځ کې شاوخوا شلو کلو کې هم سیمه د ورانکارو عناصرو څخه پاکه شوې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له دوی څخه ناوړه استفاده وکاندي، ځکه دغلته داسې ډلې فعالیت لري چې په اصطلاح په ونډونو، غلا او پیسو پسې پښې رالوڅې کړي دي. په هر صورت د امنیت د تامین په خاطر دغسې چارې په داسې حال کې د خلکو او دولتي چارواکو لخوا مطرح کیږي چې ویل کیږي په ځینو نارامو سیمو په تیره بیا د چاردرو په ولسوالۍ کې د پخوا په نسبت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم خلک هیله لري چې د امنیت د تامین لپاره زیاتې هلې ځلې وشي.
د کابل جلال آباد د لوی لارې له امنیت یو شمېر مسافرو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی دی. له دغه شاره د خپل خبریال رپورټ اورو.
د کابل جلال آباد د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دغه لارې نه امنیو دوی ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي دي. وسلوال طالبان هر ورځ د دغه لارې په اوږدو کې د ائتلافي ځواکونو پر اکمالاتي کتارونو بریدونه کوي چې له امله یې دا لار په ساعتونو ساعتونو بندوي.
زه احمد سیریم او د جلال آباد اوسیدونکی ما چې اکثرا زه کابل ته تګ راتګ لرم او کوم وخت نه چې زما دغې لارې ته پام شوی دی په دې لاره باندې دا چون یوه تجارتي لاره ده، خو هغه سې چې ښایي امنیت یې نه نیول کېږي، تل دلته امنیت ستونزې وي، یا د طالبانو د خوانه یا د نورې خوانه، یا خود لاره کې د ترافیکي مشکلات شي. په دې کې د غټې ټانکرې دي چې باید د طالبانو د خوانه یا د هر څوک چې د هغوی د خوانه ویشتل کېږي، نو خلکو ته امنیتي مشکلات ایجادوي. خلک په ساعتونو ساعتونو په دې لاره کې ولاړ دي. په دغه تو کلونو کې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دغې لویې لارې امنیت د افغانستان لپاره اقتصادي او سیاسي ارزښت لري، د دغې لویې لارې امنیت تامین کړي.
زما نوم محمد یاسر دی، زه د کابل جلال آباد په لویې لارې مسافر یم. همدا اوس تاسو ګورئ چې د شپې تقریبا 9:30 بجې دي. همدا اوس را ورسېدم، ډېر تشویش زما خو شکر روغ را ورسېدم. دلته دغه لویه لار باندې اکثره وخت طالبان نه وځي او خلکو ته امنیتي ستونزې پیښي. ټول نه مهم ځای چې دی د لغمان ولایت دی. لغمان ولایت کې اکثره دغه ځایونو کې غرونه دي او تنګې لارې دي، او د دولت په کار ده چې دلته داسې اډې جوړې کړي چې د طالبانو مخه ونیسي. داسې شپه او داسې ورځ به نه وي چې طالبان یو ټانکر د ورځې نه ولي او خلکو ته مشکل نه پیدا کړي.
د لغمان امنیه قومندان عبدالکریم عمر یار وایي په لاره کې ستونزې شته.
لغمان
امنیه قومندان وایي د کابل جلال آباد په لوی لار دښمن مزبوحانه هلې ځلې کوي چې امنیت خراب کړي، خو موږ ورته تدابیر هم لرو. دی وایي دښمن په پټه د غرونو له لوړو ساحو نه په درنو وسلو ډزې کوي. د پیټرولو ټانکرونه چې ائتلافي قواوو ته تیل انتقالوي، ولي او تیل اور اخلي، خو دښمن نشي کولای لاره بند کړي او امنیت خراب کړي. د کابل جلال آباد د لوی لارې مسافرین وایي پر دغه لار دي نوې امنیتي پوستې واډې جوړې کړي چې خام امنیت تامین شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
ټاکل شوې ده چې د افغان او امریکایي سوداګرو ترمنځ یو درې ورځنی غونډه په واشنگتن کې پرانستل شي. له کابل حمید مومن په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په اړه د خبرو سربیره دوی هڅه وکړي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. دا د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پنځمه غونډه ده چې د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه په واشنگټن کې پیلېږي او د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حقجو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دوی زیات ټینګار به په دې مسلې وي چې امریکایي پانګوال باید تر ډیره په افغان صنایعو پانګونه وکړي.
هغه مهمه مسله چې موږ لرو هغه د اول افغان د پالیسۍ مطرح کول دي. هغه پروژې چې د امریکا متحده ایالات او یا دغه هیواد پوځ په افغانستان کې قرارداد ته وړاندې کوي، او یا کوم مواد چې رانیسي باید افغان تولیدات راونیسي او افغان شرکتونو سره قرارداد وکړي. موږ له هغوی غواړو چې په هر قرارداد کې لومړی حق باید افغانانو ته ورکړی شي، او هغه مواد چې رانیول کیږي باید افغانستان تولیدات وي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه د 2002 میلادي کال په وروستیو کې جوړه شوې او تر اوسه پورې څلور وارې په خپله کې ناستې کړې ده. که څه هم په پخوانیو ناستو کې د افغان سوداګرو ونډه کمرنګې وه، خو دا ځلې هڅه شوې چې افغان سوداګر پکې پراخه برخه واخلي او خپل مسایل مطرح کړي. ښاغلی حقجو وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې کافي اسانتیاوې رامنځته شوې دي، او دغو مسایلو ته په پام سره به امریکایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما مشکلات امنیتی خود داریم و داشتیم، ولی امیدواری ما برای بهتر شدن اوضاع امنیتی زیادتر شد.
موږ په امنیتی ستونزې درلودلې او له روی خود امنیتي حالت ښه کېدو ته مو هیلې زیاتې شوې دي. زموږ له اعتراضونو وروسته په کابل، هرات، مزار شریف او کندهار کې د تختونکو بانډونو د نیولو په برخه کې زیاتې هڅې شوې او یو زیات شمېر کسان نیول شوي دي. دا موږ ته روښانه کوي چې امنیتي چارواکي اوس خپلې دندې په سمې توګه ترسره کوي او د پانګوالو د امنیت لپاره هڅې کوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د پنځه مناسب په داسې حل کې جوړیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه اوس مهال په ټیټه کچه کې ده او په دې غونډه کې به د هغې د ودې په لارو چارو غور وشي. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په تیرو اتو کلونو کې د سوداګرۍ او په هیواد کې د پانګونې د ودې او پراختیا لپاره پراخې هڅې شوې، خو امنیت لا هم د هغې په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. کتونکي په دې باور دي تر هغو چې امنیت ته پاملرنه ونه شي نو ممکن افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه نه کړی شي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمې ښودلې دي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي. هرات پولیس وایي څوار لس میله کلاشینکوف نیولی. د امریکا د جګړو پخوانیو متقاعدو پوځیانو د افغانستان د جګړې په اړه د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ باندې د کره کتنې زیات ځنډه او موده غندلې. په پېښور کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې بمی چاودنه کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت لپاره د چټک غبرګون نوي جوړ شوي ځواک خپل لومړني پوځي تمرینات وکړل. که وای په غزه کې د بشری ناورین ختمول او د منځنۍ ختیځ د سولې د هلو ځلو بیا راژوندي کېدل له اسرائیلو سره د دې هېواد د اړیکو په عادي کېدو کې حیاتي ونډه لري.
په پېښور کې نن ځان وژونکي برید تر دېرشو تنو وژلي او ژوبل کړي دي. د دې پېښې ټپیان او روغتیایي مسؤلان د دې خونړۍ پېښې څه کیسه کوي؟ له پېښوره د خپل خبریال په رپورټ کې اورو.
د پېښور صدر بازار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاوه. دا چاودنه په سواتو پاټک سیمه کې د سی آی ای پولیسو د ماموریت او تحقیقاتي مرکز په دروازه کې وشوه. په دې چاودنه کې څوارلس کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو مشر لیاقت علي دا خبره تاییدوي چې دا یوه ځانمرګي حمله وه او برید کوونکي پر موټر سایکل سپور دغې سیمې ته رسېدلو. په دغه ځانمرګي حمله کې ټپي شوي اکثره کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. په مړو او ټپیانو کې ډېری کسان د پولیسو سرتېري دي، خو لسی خلکو ته هم پکې زیان رسېدلی دی. یو عیني شاهد چې په خپله ټپي شوی هم دی د ازادي راډیو ته داسې وویل. د لیډی ریډینګ روغتون رئیس عبدالحمید افریدی د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی روغتون ته یویش کسان رسول شوي دي.
افریدی صاحب، نن تاسو د هسپتال ته څومره مړي او ټپیان رسول شوي؟
هسپتال ته ټوټل یویش کسان راوړي. یویشتو کسانو کې یولس چې دی هغه انتقال هغوی وشو، لس کسان موږ سره زخمیان دي.
نو حالت څنګه دی د زخمیانو؟
په لسو کسانو کې شپږ چې دی هغه په سټیبل کنډیشن کې دي، څلورو ته موږ سیریس ویل شو، د هغوی اپریشنونه لګیا دي.
د اکتوبر میاشت د پېښور ښار اوسېدونکو دپاره ډېره خونړۍ میاشت وه. په پرله پسې څو چاودنو کې د 1400 په شاوخوا کې کسان مړه یا ژوبل شوي دي. د سرحد ایالتي کابینې یو وزیر او د پیپلز ګوند یو مشر رحیم داد خان وایي
اگر د عوامو د مرستې نه غاري او کار چې کوم دی هغه اسان نه دی. عوام چې کوم دي کوم ځینې د زیات شورش دغه خلک وو، هغه ځای کې خپلې لښکرې جوړې کړې دي او اوس فوج او دغه دونه دغه نه تېرې کړې چې لښکرې زیاتوي. دغه شان په نورو ضلعو کې هم چې کوم دي پولیس سره مرسته کوي خلک او حکومت چې کوم دی هغوی ریسپیکټ کوي او هغوی عزت کوي. نو دغه شان هر ځای ته زموږ خیال دی او په دې سوچ باندې چې موږ به کامیابېږو به انشاءالله مایوسي نه ده.
کارپوهان وایي دا بمی او ځانمرګي بریدونه د وزیرستان طالبان کوي او ځکه کوي چې حکومت هلته عملیات پیل نه کړي او روغې جوړې ته راځي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پېښور په صدر بازار کې نننۍ چاودنې 14 تنه وژلي چې د څو تنو زخمیانو روغتیایي وضعیت هم ښه نه دی. پرون هم په پېښور کې ځانوژونکي حمله وشوه چې یو تن یې ووژه او 10 تنه نور یې زخمیان کړل. تر پرونی چاودنې مخکې بیا په لاهور کې درې وسلوالو ډلو پر دریو حکومتي مرکزونو بریدونه وکړل چې پکې تر دېرشو ډېر کسان ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. په کوټه کې زموږ خبریال د پاکستان پر امنیتي وضعیت یو تحلیلي رپورټ چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
د امریکا د بی پایلوټ جاسوسي الوتکه په حمله کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر بیت الله مسعود تر وژل کېدو وروسته چې حکیم الله مسعود د وسلوالو طالبانو مشر ټاکل شوی، په پاکستان کې پر مهمو حکومتي دفترونو، د پوځ پر مرکزونو او د پولیسو پر روزنیزو مرکزونو باندې د وسلوالو حملو او ځانوژونکو بریدونو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. دا چې د دې علت په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل کېدو اعلان دی. که څنګه په دې اړه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر اقبال ظفر جګړه وایي،
تاسو خبرې کوي لګې دا آپریشن مونږ وزیرستان کې آپریشن کو دا وکړه وو شزلم ویلې دي ګور آپریشن د مخکې تاسو لار چي دا هغه مذاکرات دي او مذاکرات کا ناکام شي یا د هغه خلاف ورزي په ما پارٹی کوي نو بیا لاست آپشن آپریشن په کار دی. زه خدای ما چې مخکې د خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکي، اصلي خبره دا ده چې هغه ټولو نه لوی اهمیت لري چې مونږ خپل امریکې تعلقات کم دي او هغې سره چې کم طریقې سره مونږ دې وخت روان یو هغې نظر ثانی په کار ده او امریکې دا ویل په کار دي چې بھائی مونږ اوس نور ستاسو ڈکٹیشن نشو اخیستی، ښه تعلقات غواړو نو هله به دا شی ختمیږي کنی نو پختون به هم د دې نه کوي، پنجابي به هم د دې نه کوي، سندھی به هم د دې نه کوي، بلوچي به هم د دې نه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړ وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو علت د طالب مشرانو د وژلو عکس العمل نه، بلکې د دې تر شا خپل د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري.
موږ خو له ډېر وخت دا نظر لرو چې دا د استخباراتي ادارو تنظیم شوي ډلې دي او دلته کار کوي او دا د یو بل په مخالفت کې له یو بل سره په جنگ وي. دا وخت په خپل د استخباراتو ترمیان د شخړه روان د دې لایعمل چې دی دا لبار زخه ترتیبیږي. د بار دنیا چې دی یو فشار راوړي ور باندې، دوی د دې فشار په نتیجه کې داسې کارونه کوي چې نقصان یې صرف عوامو ته رسیږي، ترګرې ډلې چې دی غلمیان نه نیسي.
په تیرو ورځو کې چې د امریکا په سنا او پارلمان کې د پاکستان لپاره د کیری لوګر بل په نامه د مرستې یو سند وړاندې شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړ، په دې اړه په پاکستان کې د اکثرو اپوزیسیون ګوندونو لخوا مخالفت رامنځته شو. دا چې علت یې څه دی، خان زمان کاکړ په دې اړه وایي،
د امریکې په سیمه سیاست کې ډېر لوی رول پاتې شوی دی. د کیری لوګر بل کومه خبره چې د دلته په پاکستان کې په سیاسي او رسمي حواله لوی تفریق را پیدا کړی دی. یو ډله دا وایي چې کچیر د کیری لوګر بل نکات ومنل سي، د دې په نتیجه کې به ملک ټول د امریکې غلامۍ ته لاړ سي. د عوامي ډله دا وایي کچیر کیری لوګر بل ونه منل سي نو په نتیجه کې به ملک چې دی د طالبانو او ډرون عملو په قبضه کې سي. خو تر کومه ځایه چې د مذهبي سیاست تعلق دی، هغه هر وخت انټي امریکانیزم د خپل سیاست برخه ګرځولی، هغه چار کار کوي نو پاغه خلق ته دا تاثیر ورکوي چې دلته د امریکای یو اثر ورسوخ پات دی، دلته د امریکای یو غلامی را روانه دي، د غلامی زخه خلاصون د پر مجدا کارونه کوي. په نتیجه کې دوی ځانمر ګبردونو ته مذهبي جواز ورکړي چې دا یو جایز کار مشکو. او خبره دا ده چې د کیری لوګر بل او دلته ځانمر ګبردونو کم یو تعلق جوړیږي.
د سرحد ایالت حکومت په اسواد کې لوسلوالو طالبانو سره څو ځله مذاکرات وکړل، حکومت مثبت نتیجه ورنکړه او اخیری د هغه په پراخ پوځي عملیات ترسره کړل. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي که په وزیرستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ونه کړي نو ولس به همداسې وژل کیږي.
قربانی به زمون نه وخت غواړي، ځکه 15 کاله کې دا تنور ګرم شوی دی، خو دا بچو مستقبل به محفوظ کوو، وطن به محفوظ کوو. د دې لپاره بېخي بله لار نشته. او چې څنګه موږ ملکنډ کې وکړو، د دې ماته که دا کاروي پر قیمت باندې پکار ده. مذاکراتو سې مرحلې چې کوم دی سو ځل راغلي دي او تېرې شوي دي، اوس چې کوم دی د یو مؤثرې کاروایۍ ضرورت دی چې مؤثره کاروي وشي. او په دې خبره نتیجه هم پوه شو چې بشرګردو قوت مات شو، ختم شو. د دې لپاره چې کوم دی د هغې ملا ماتول غواړي، مونږ د امریکې دپاره نه، د خپل ملک د مفاداتو دپاره. مونږ د دې مونږ د خاورې بچو، مونږ د وطن بچو، مونږ خدای د رسول په مینه باندې مت خلک یو، مونږ خپلې خاورې د حفاظت دپاره لګیو، مونږ د چا پالیسي نه خپلو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو لوړ پوړي ډیپلوماټ د تېرې چهارشنبې په ورځ په کوټه کې خبریالانو ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو شورا په کوټه کې شتون لري او هغوی له دې ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي او همدارنګه یې اندېښنه څرګنده کړه چې که وسلوال طالبان ونه ځپل سي نو له بلوچستانه به هم د وزیرستان غوندې ناکراره سیمه جوړه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې له پاکستان سره د 50 کلونو په مخ په مخه هر کال 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه لکه څرنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل په پاکستان کې یو شمېر کسان شک کوي چې مشروط دی او د پاکستان ملي حاکمیت ته ګواښ پکې موجود دی. البته پرون په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د امریکا شرایط د پاکستان په ګټه دي او د اسلام آباد او له لویې سره د پاکستان ملي حاکمیت ته پکې تهدید متوجه نه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اجمل اند وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
ازادي اوریدونکو د دې ونې په پروګرام کې مو بیا ته ترخه لیکو. دا ونې هم غنو اوریدونکو مقتدا بیلابلو مسلو په اړه شکایتونه او خپل پیغامونه ثبت کړی دي چې موږ یې خبرو.
ما ته وړاندې سلامونه وایم کوم کارکونکي چې دا نه سلام ته وړاندې کوم زه د خاکرای ول سوالې مزه کړی صاحب ته ارزمن چې په عراق مو زه دې سخت ظلمونه کیږي زخت په دا غلط کیږي کړی صاحب دا ارزمن چې دا ایران بچات مثلا ورته وایم باغو کې پریوز دکا دا سخت عالم دا سخت کارونه نه وروګل بس نور خایش تاسو کور قربانی کوم.
السلام علیکم ز عبد الملک د هلمند ولایت د نایب ونسوالی سره زایمت تر کوم از ما دا پیغام دی وکړی صاحب غوته ورور سیږي کرځي صاحب دا خارجي قوتونه شته افغانستان ته راغواړي دا مد افغانانو په مرکی کموالی راولي او کبډیروالی راولي او بل دا خبر درته کوم چې دغه ته وایي چې زه طالبان سره روغ جوړ کوم دغه د خارجانو راتګ خو نور هم جګړې ته د لمون وهلو خبر ده چې دا خارجانه غواړي. سلام.
هلو السلام علیکم. زه خیردین ولدی سمردین زویم. تاسو سره د پاکستان د هنګو بازار نه په تماس کې دا آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو او تسلامونه وایم. بعد سلام از ما عرض دادی چې د صحت وزارت نه دا هیله لرم چې زه خپل دا درې څلور کاله کېږي چې په دواړو ګردو کې مې کاڼي دي او شوګر شکرې مرض مې هم دی. نو هیله لرم چې ما د افغانستان حکومت او صحت وزارت خارج ملک ته پاره واستی او چې زه روغ شوم. نور ډېر بې وس یم، نه پیسې لرم او نه مې مخکې څوک شته. نو دا به ستاسې د ما سره ډېره مهرباني وي چې ډېر مریضان خارج ته لاړه خدای پاخه کړل او راغل خپل کور او بچوله. او د ټلیفون نمبر دا دی 03-01-82-94-92 هنګو بازار کټکانی کیم. او سلام.
هلو السلام علیکم. زه فرید لاله پروان ولایت ولسوالۍ څرګندته سب تماس کیم. موږ مشکل دا دی چې په غربان کې سړک نه جوړیږي. د کلیسا صحابه علاقه و چې دا سړک ورزر جوړ کړي. خدای په امان.
هلو السلام علیکم. زه ما پیخان د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ د سوزونګي کلی څخه خبرې کوم. زه ما پیخان د ملي اردو یو سرباز یم چې د کلی اردو 205 اکل لیوای دوزا کندور کندکی اوال. زه دیالز دازه پسینه لګیدلم. زه دیالز دازه پسینه لګیدلم د سینین کوړه مخفي کور نه کوي پالشه وایم. زه د جمهور رئیس سنیت کردی ته دا خواهش کوم چې ما سره خبرو اتباته کینی. ما تخپل پورا پورا حق را کی که غزم ما تا اخپل حق را نکللو. نو زه سره د خپل کورنۍ او درې بچیانو د جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا خواهش کوم چې زما ژوند زما د بچو ژوند بچ کړي، ځکه چې زه یو نوموړی سرباز د ملي اردو یم. د شاجوی په ولسوالۍ کې 10,000 پسینې باندې لګېدل یم. زما عصبي رشته کټ شوې ده. په اخر کې وسلام د خدای په.
بله سلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلام څخه د افغانستان له چارواکو څخه هیله کوم چې په پېښور کې افغانان ډېر زیات پولیس ولای زوري او هر چیرته چې ونیسي نو زر یو نیم زر روپۍ ترې اخلي او جسو یې ورنه کړي. هغه ته بیا 14 پرچه پاکستان حکومت وایي چې هغه پې کټ کوي، بیا به مسجد کې بیا به یې په تورخم اړوي. د افغانستان له چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د افغانانو پوښتنه په پېښور کې وکړي. وسلام.
نو سلامونه دي د امریکا رئیس جمهور اوباما ته ورسیږي. بیا د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته دای ما یو نظر د دې لپاره د افغانستان په باره کې چې افغانستان ته د نوې ټکنالوژي خیال پکې دی. افغانستان جوړېدل دا د سیدی پوز راوسته یو د پاکستان سره په بارډر پریوزي او بارډر موکمه کې د ایران پاکستان سره بل د افغانستان د خلکو نسونه ورماړو کې دا وږي دی. داس په نس ماړه نه شي اکلونه کار نه کوي. شهر وخت په نس مرسو بیا دی راویچی د افغانستان د خلکو جیبونه نړه کې او دغه سی په کور چوکیو ناس دی. دغه هم واکن بعضی خلک کې د سی خاصه خدمت نه کوي او دی تراګر ولاست اور سره او افغانستان خلک دی ټول ټول خپل خاور خپل دغه ته د خدمت وکي. وسلام.
زه دغه خیر هم زمين الله د کاپسا د ولایت نجراب د ورسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نو دا روان یاري د طالبانو سره جوړ وشي یا د امریکایان جوزي دا خوانان در به در شي. کله یو ځای افغانان وځي، کله طالبان وځي، کله امریکایان وځي. دا نو یا افغانان وځي یا طالبان امریکایان جنگ ته ونښي، هر یو شي کامیاب شي. نو دغه فرمغان دی. وسلام.
الو السلام علیکم. زه تل نه خبرې کوم. مونږ چې کله تل نه پېښور ته شو او په لار کې پات کوم د کاتو ښکارا کومه درکاته مونږ نه پیسې علي 15,000 روپۍ وهم ته وایي. ماو به ډېره سختي شروع ده. مونږ به تر ازم با شکایت ګرځو کنه ګرځو مونږ وهي د 15,000 روپۍ علي مونږ له خواته ته ډېره مننه. او سلام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو خصوصا د ازادۍ او اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم. هلمند يم چې زما دا پیغام د صحت عامه چارواکو تر غوږون ورسوي. زن غواړم چې خپل نوم بډاګه کړم، مګر دومره ویلی شم چې زه یو افغان باشنده د پکتیا د ولایت اوسیدونکی یم. درویش کلن ځوان یم. تقریبا 10 کاله وشول چې د مختلفو مشکلاتو له امله په مختلفو ناروغیو لکه معده او دماغ او جوړونه اخته یم. د صحت په هیله مې ډېرې هلې ځلې وکړې مګر مطمئن نه شوم. اوس د خدای جل جلاله د هیلې او صبر نه بل هیڅ واسطه نه لرم. د خپل کور په غړو باندې هم بوج شوی یم. که چېرته د انساني همدردۍ په اساس لطفا د صحت عامې چارواکو زما مشکلاتو ته جدي توجه وکړه نو په دې نمبر دې زما سره رابطه وکړي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتاو سالور ووا دوا اتا یو پینزا ستاسو دا توجون دیر منن سلام علیکم
ازادی رادیو ته سلام احترامات وړاندې کوم پس سلام دغه د وټو خبرې پریږدي ترابه د پرې د پمش باندې پاکستانیان خان دی وای دا ستاسو وټونه چې د پیټو یې نه راوځي هرڅه لیکل دي پاچ لا پاچا نه خوښ دی وای لا پاچا نه راوځي نو ترابه دغه وټونه پریږدي د خبرې باندې خلک را پچا خان سلام
سلام علیکم منګه دا خبریا تاسو ته درکو چې چل نا منګه په خبر تر رواني نو منګ لار کې ډیر تنگې ده پاکستان پولیس والا هر جکې چې منګ دا افغاني تذکيري ور کارو کو شناختی هر پټه کې منګ نا 500000 روپیه 800000 روپیه دا مخلي کرا سره یې 800000 روپیه اخلي کنه را سره 800000 روپیه اخلي دې دې پارا منګ دا ولانو مقامات ته منګ دا اعلان کوو کله منګ دې پارا تاسو نه تر واستای شي نو دې دې پارا منګ تاسو نه ډیر مننه غواړو و سلام په احترام
الو سلام علیکم
زه د ټول رادیو کارکونکو د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه خپل اختر محمد د بادغیس د ولایت مرغاب د ولسوالۍ یم. زه د جمهوري اسلامي ایران څخه تاسو ته په دې تماس کې سوایم. زموږ سره ډېر انډیوالان دي د افغانستان خپلې او بلې ستړي خلک دي دلته. موږ په مشهد کې یو. موږ نیت لرو چې د خیر سره ولاړ شو افغانستان ته. دلته ډېر زموږ وضعیت خراب ده. ډېر حال بېخي ته بد وضعیت سره مخ یو. که چېرې زموږ ږغ د دې آزادۍ رادیو کارکونکي او دا لوت محبت موږ سره وکړي چې پخ شي کې د جمهوري اسلامي افغانستان د دولت څخه زموږ غوښتنه ده. دلته بېخي ډېر مخلوق دي. په 3000-4000 کسان به شاید لا باندې ډېر وسي. دا خلک ټول غواړي چې ولاړ شي وطن ته. ولې وطن ته؟ هېڅ دولت د جمهوري اسلامي ایران هېڅ د دې په حق کې کوشش نه کوي. لاس شپو ته یولس شپو پورې دلته زنانه دي، مردانه دي، بیخي په زوو سوو باندې مخلوقات دي. په دې تورو ډبرو کې د مشهد په غره کې دلته یو ځای ده په نامه باندې سرچشمې، چې مخلوق بیخي ډېر پریشانه ده. د لس شپو، دولس شپو، پنځلس شپو پورې لا خلک دلته سته. که چېرې زموږ دا ږغ آزادۍ رادیو پخش کړي، موږ به ډېره یو جان مننه به د دوی څخه وکړو. او بل به د افغانستان د دولت څنګه هیله لرو چې زموږ سره یو څه مرسته په دې حالات کې وکړي. زموږ حالات دلته په جمهوري اسلامي ایران کې بیخي خراب ده. د سربازانو، مامورانو د خوا څنګه موږ ډېرې خلک ازار و اذیت ویني. ډېر ولو پورې ولو د ستړیا سره مخ دي. وسلام. موږ غواړو چې خپل وطن ته ولاړ شو. اما موږ ته هېڅ کومک د سازمان ملل د خوا د موټرانو هېڅ بېخي زموږ نیرو دلته کامه ده. دغه مو غوښتنه ده. وسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد خان ناصر د پاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د اچق د کلي پیلان په ایران کې اوسېږم. زما نظر دا دی کرزي تاسو صاحب ته وزیر خارجه ته ډاکټر رنګین داتفر اسمنتا ته چې دغه افغانیان د افغانستان راځي مخ پر ایران باندې دغو ته په هغه افغانستان کې دا ځوانانو ته کار پیدا کړي او روزګار دا ننګور پر لارې تلمیزي ننګور په خوابګاو کې تلمیزي باور په خدای وکړه دا شراسه چې راشي ګر سره لکه دا چې کافران شلنګانې ور بند کړي، کیبلانې ورته بند کړي، وروتري وسه په خوابګاو کې ننګور مړ شي ننګور داسې دا هلته ګروګا کوچنیان هلکان ګرځي. د خدای وشې ترې وګوري. دا زموږ د دولت بالندرتوه کسان لکه رئیس جمهور، وزیر خارجه او د نور وزیر د مهاجرینو زما د دوی څخه خواهش دی چې دغه مخنیوی یې وکړي. یا د ایران د دولت سره په توافق ورسېږي. یو بله لار دا چې د دغه لار ورته قانوني لار جوړه کړي، چې دا د قانوني لارې څخه دغو شربونونو د لیډرانو د لاسې څخه خلاص کړي، د خونخورو د چنګه څخه. وسلام. نور کار نه لرم. د خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زه استاد رب الکل مجبور خبرې کوم د پکتیا ولایت میرود احمد زید ترتخیل له کلی څخه. او بعد سلام علی رئیس جمهور صاحب خمیر کردین څخه. ما دا هیله ده چې د خبرې اعلان او امن او امان وساتي.
زه عبدالولید پیښور نه راځو. درادو آزادۍ ټولو کارکونکو ته زه له کومې سلامونه وایم. پس سلامه ارز کوم چې کرزی وایي چې موږ د طالبانو سره خبرې کوو. طالبانو سره څنګه خبرې کوي؟ طالبان خو د پاکستان خلک دي. پاکستان په هیڅ صورت سره په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. نو څرنګه به د طالبانو سره خبرې وشي؟ طالبان خو د افغانستان تباهي او بربادي غواړي. نو طالبانو سره په هیڅ صورت خبرې نشي کېدلی. طالبان د پاکستان خلک دي. پاکستان په افغانستان کې د آبادي نه غواړي، افغانستان جوړول نه غواړي، د افغانستان تل تباهي او بربادي سره مخامخ کول غواړي.
زه عبدالرحمن د کوټینا د رادیو آزادۍ ټولو کارکونکو ته زلو کومې سلامونه وایم. تاسو سلامه ارز کوم چې موږ د رادیو د لارې نه روزانه دا اورو چې هرات کې، هلمند کې، کابل کې، قندهار کې د غلو ډلې نیول کیږي. ولې دې ته جزا نه ورکول کیږي؟ ولې وطن ورانوونکي نیول کیږي، جزا نه ورکول کیږي؟ تر څو چې په افغانستان کې جدي جنایتکارانو، غلو، سارقینو، وطن ورانوونکو په خلاف جدي عمل ونشي، نو په افغانستان کې امنیت نشي راتللی.
زه د پاکستان د ستر ایجنسۍ څخه ستاسو څخه پټماس کیږم. دوه سلامونه د حمید کرزي صاحب ته ورسېږي. پرده سلام د سروخان وطن دوست یم. دای چې حمید کرزي صاحب په جګړه څنګه ورسېږي چې دلته موږ پاکستان کې ماجر ډېر تازه به وي، ډېر متنګ شوی وي. اگر تو پیسے رکھ رہا ہے نرو دا احمد کسی صاحب دا وکی نسو راستا پاری زدارے سے دا ماجر بارے کی تخیر دوئے و سلام
السلام علیکم دمانم احمد ایزل کابل نخبری کوام غالم دی افغانستان دی خارجه چارو دی وزارت توجودی تکی تراو گردوام چه افغانان کل همچه غالی انگلستان تا دی ویزه درخواست سر پیدیدی رسمون دو سر مخید پاکستان تا دیر دی اغدا اینم اصنا دوبای تلیگر کیگی که چیره دی پاکستان کم نمائندگی دی انگلستان کم نمائندگی چه پا افغانستان که دی ویزه سکشن خلاص کی و افغانان تا دست حولت ورخ برخشی دی بدی ارلوی خدمت وی تشکر
السلام علیکم ز د ایران خبر کوم وروره به راغه پدې چې کارده چې دغه اداره نشي کولای چې اصلاح کی او اوس براله طالبان ګرځي د لغمان ولایت علي شنګول سوالي مساده او خپل مرکز کې دولت شاه کې ټول افغانستان کې چې وخت داسې نشي کولای اداره کولای نشي دولت نشي اداره کولای په سالور د دولت نه د ملاتړ د خپل د دولت نه خوشي کوي براله طالبان ګرځي خلکو تختارونه ورکوي کچیرته وادي کچیرته سي خلکو تختارونه ورکوي جریمه کوي که نشي دا دولت اداره کولای دا دولت بس خوشي کوي خوشي دي کې بیرته طالبان ته دي خوشي کوي پولیسان پراته دي 5000 روپۍ معاش خو دي شپږ زره زمونږ د جمعه معاش خو دي نه چې د دولت معاش دی هغه معاش مونږ ته راغلی ملل متحد خو نه ورکوو دولت ته د اداره دولت نشي نیولی ګرځېدلی نشي طالبان براله ګرځي د مونږ د غږ چاته وباسو
نو ګران اورېدونکو مونږ ستاسو پیغامونه خپاره کړه په دې هیله یو چې مسؤل چارواکي به ستاسو ستونزې هوارې کړي که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو پیغام خپور شي نو کولی شئ په 00420212141 شمیرې باندې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې مو علامل د ژوند هره ګړۍ مو له خوښۍ
بهي شوندين بستليم گناؤ کدا ور نصیب زمادا بولے ادا بولے ادا بولے ادا بولے ادا